په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پالي. نن د چنګاښ یا سرطان 12مه ده، د جولای 2مه. ملالۍ بشیر په پیل کې خبرونه وایي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. ملګرو ملتونو په خپل نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومه وسلوالو په ډز وژل شوي، او په یو بل خبر کې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. او ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه شوې خو جدي زیان یې نه دی اړولی. بشپړه خبرونه. د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې حملې نورې هم زیاتې شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې لشکیلو خوا وغوښتي چې په دوها کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جګړې له کموالي سره به ملکیان خوندي او د سولې خبرو ته به چې د دوی په وینا همدې میاشت کې پیلېږي ښه فضا برابره سي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبورا لاینز په حواله ویل سوي دغه هیواد کې سولې ته زړورې پرېکړې او لوی کارونه سوي دي. دې زیاته کړې د دې لپاره چې سولې ته عملي ګامونه پورته سي، د جګړې دواړې خواوې باید ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. یوناما ویلي افغانستان کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو په ځانګړې توګه د مدني فعالانو وژنو اندېښمن کړي دي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومو وسلوالو په ډز وژل شوي دي، او په یو بل خبر کې اورو چې شپږ کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د خوست د پولیسو ویاند عادل حیدر ازادي رادیو ته ویل چې یاد شپږ کسان د ښار په بیلابیلو برخو کې د ناقانونه وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي.
د خوست امنیه کمانډ اړوند قهرمانو پولیسو په دې دوه اونیو کې دیوالس کاړیو ماینونو خبر ورکوي چې یاد ماینونه د خوست په مرکز ولسوالۍ کې کشف او خنڅه شوي دي.
په یو بل خبر کې اورو چې نن سهار په خوست ښار کې 2 ځوانان د نامعلومه کسانو په ډزو وژل شوي دي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال پر خپل فیسبوک پاڼه په ښار کې د ترور د ورستیو پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه چې وژل شوي کسان څوک دي او چا دغه برید کړی، د خوست سیمه ییزو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي او نه هم کوم چا د دې برید مسؤلیت منلی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې 2 پولیس پکښې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د خوږیاڼۍ ولسوالۍ پر سنګاڼۍ سیمه کې د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د سرحدي پولیسو 2 سرتیري وژل شوي او 9 نور یې ټپیان شوي دي. د ښاغلي خوږیاڼۍ په خبره افغان سرتیرو برید پر شا تمبولی او د پوستو د بیرته نیولو تر څنګ یې له لسو زیاتو مخالفینو تمرګ جوړ لاړولې ده. د خوګیانی په خبره سیمه کې وضعیت ښه او د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یوه کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي، یوه پیښه شوې خو جدي زیان یې نه دی اړولی. د ایران د اټومي ادارې ویاند بهروز کمالوندي ویلي چې دا پیښه د یورانیمو د غني کولو په یوه مرکز نتانس کې شوې ده. د چارواکو په وینا د دې موسسې نوې ودانۍ تخریب شوې خو سنتریفیوژونو ته زیان نه دی اوښتی. د یورانیمو غني کولو دا مرکز د تهران په جنوب کې په 2.5 کیلومتر کې موقعیت لري. د کمالوندي په وینا په دې پیښه کې چاته ځاني زیان هم نه دی رسیدلی. نتانز له هغو تاسیساتو دی چې په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې تر لاسلیک وروسته د ملګرو ملتونو د انرژي د څارونکي ادارې تر څار لاندې دی. ټاکل سوی ده د امریکا لوړ پوړي استخباراتي چارواکي نن پنځشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې په دې راپور کې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي. په دغه راپور کې چې تیره جمعه خپور سو راغلي د روسیې د پوځي استخباراتو یوې پټې څانګې طالبانو ته دغه انعامونه ورکړي دي. په نننۍ غونډه کې د سی آی ای مشره جینا هاسپل او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې مشر جان راتکلیف برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پروند ویل دته د هغه څه په اړه معلومات نه دي ورکړل سوي چې ویل کېږي روسیې طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره پیسې ورکړي. د امریکا د قانون جوړونکو او استخباراتي چارواکو نننۍ غونډه داسې مهال جوړیږي چې په امریکا کې قانون جوړونکو پر روسیې د بندیزونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیزونو غوښتنه سوې چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي. دغه لایحه چې پرون چهارشنبه د رایو په اکثریت تصویب سوه د چین لخوا د هانګ کانګ د ملي امنیت د نوې طرحې په ځواب کې جوړیږي. د امریکا په لایحه کې د هغو بانکونو مجازات کول غوښتل سوي چې له چینایي چارواکو سره چې د هانګ کانګ د ملي امنیت د طرحې په جوړولو کې شامل وو راکړه ورکړه لري. د خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته ورغیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلو طالبانو سره اړیکې پالي. روسي طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي. دا موضوع په بل راپور کې څېړل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې حد سي زیانمنوي. ملګري ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبانو غواړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبرې پیل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. حکومت وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملی ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت ته مدا ده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
په بل راپور کې اوري چې په کندهار کې د جګړې زیاتره قربانیان ماشومان دي.
چې دلته لاو سلام دلته ډاکټر لان الفشا خلاف د کټوي الله افشا کټ کله بل دلک مشکل دی. اوس مې افشا کټ په زنګان کې ولات مې خوځ دی د زین موز خو دی.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې ملګ د امریکا متحده ایالاتونو هڅه کوي چې پر ایران لګول سوي د ملګرو ملتونو بندیزونه وغځوي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې اوریدلای شي. د هر ماشوم لپاره او کور کلی. په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 8 دقیقې سوې. د امریکا دفاع وزارت په یو نیو راپور کې ویلي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو لجمنې سره سره په افغانستان کې له القاعده سره تړلي ګروپونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي. په دې راپور کې چې د مارچ تر پایه د 4 میاشتو امنیتي پیښې رانغاړي او پرون خپور سو دغه راز ویل سوي چې په افغانستان کې لا هم پر امریکایي سرتیرو له حملو سره ناپایه لیوالتیا سته. احمد تکل او د موضوع تفصیل.
طالبانو په هغه موافقه کې چې په فبروري میاشت کې له متحدو ایالاتو سره لاسلیک کړه ژمنه کړې ده چې د القاعده شبکې په څیر تروریستي ډلو ته به د افغانستان له خاورې د تروریستي حملو د تنظیم اجازه نه ورکوي. خو د پنټاګون په نوي راپور کې راغلي دي چې طالبان له دې ژمنې سره سره د هند په نیمه وچه کې د القاعده له متحدو ډلو سره نږدې اړیکې پالي او ګډ کار ورسره کوي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو همدارز راغلی دی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې څنګه په منظم ډول د طالبانو ملاتړ کوي. د افغان حکومت د کمزوري کولو لپاره د طالبانو د ټیټې کچې جنگیالیو سره ګډه هڅه کوي او لا هم په سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او د لویدیځ پر اهدافو حملو ته ناپایه لیوالتیا لري. د امنیتي ارزونو په دیش پګ میشتنی راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته برابر کړی دی د القاعده د اعلامیو پر بنسټ ویل شوی دی چې په سیمه کې د دې شبکې متحدو ډلو په یو شمیر حملو کې له طالبانو سره مرسته کړې. په راپور کې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات پیاوړي کول یې سرلیک دی او د 2019 کال د دسمبر د لومړۍ او د 2020 کال د مارچ تر پایه پیښې رانغاړي ویل شوی دی چې القاعده د سولې په بهیر کې له وروستیو پرمختګونو سره سره لا هم په غالب ګمان د خپل خوندیتوب او ترینینګ په هدف له طالبانو سره تاوده اړیکې پالي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د القاعده اصلي غړي د خپل بقا لپاره هڅه کوي، نو ځکه یې د مشرتابه چارې تر ډیره په هند کې د القاعده شبکې څنګه ته سپارلې دي. پنټاګون وایي په افغانستان او سیمه کې پر امریکایي سرتیرو او نورو لویدیځو اهدافو حملو ته د دې ډلې لیوالتیا پر ځای پاتې ده، خو د نړیوال ائتلاف د فشار له کبله د دې ډلې ځواک کم شوی او نشي کولای چې د طالبانو له ملاتړ پرته خپل عملیات تنظیم کړي. ځینې څارونکي په دې باور دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته د القاعده دې څانګې د حقاني شبکې په ګډون یو شمیر کورنۍ او نړیوالې ډلې تر یوه چتر لاندې متحدې کړي دي. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي چې دا کار د امریکایانو او طالبانو د سولې موافقه زیانمنولای شي.
داسې ښکاري چې د طالبانو یو شمیر ډېر مهم افراد د القاعده د غړو سره همکاري کوي، او اوس په تازه وختونو کې دوی داسې یو مشترک ائتلاف باندې کار کړی چې په هغه کې القاعده، داعش، حقاني شبکه، لشکر طیبه او جیش محمد دوی ټوله په ګډه سره کار کوي. په دې کې شک نشته چې دا د طالبانو صلح د امریکایانو سره یو نوه ستونزمنه کوي، او بیا به په هغه صورت کې به حتی طالبان ونسی کولای چې دغه ډلې پر وړاندې باندې مبارزه وکړي.
ملګرو ملتونو نږدې یوه میاشت مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده او طالبان له هم په خپلو کې د زړې ملګرتیا، د ګډې مبارزې، د سابقې ایدیالوژۍ او تاریخي یووالي پر اساس نږدې اړیکې پالي. پر راپور کې ویل شوی و چې طالبانو له امریکا سره د سولې د خبرو پر مهال له القاعده سره منظمې سلا مشورې کولې او ډاډ یې ورکړی و چې له دې شبکې سره به تاریخي اړیکې ټینګ وساتي. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویلي و د القاعده شبکې له 300 تر 600 پورې وسلوال د افغانستان په 12 ولایتونو، بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کونړ، کندوز، لوګر، ننګرهار، نیمروز، نورستان، پکتیا او زابل کې فعال دي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د ملګرو ملتونو د راپور کم اهمیت او بل او ویل چې موندنې د امریکا او طالبانو له موافقه په مخکې زمانه پورې اړه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې درنې جګړې روانې دي، د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه له سخت ګواښ سره مخامخ ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سه شنبه پر ورځ ویل چې طالبانو له فبروري میاشتې پر وروسته موده کې پر افغان ځواکونو د ورځې په منځني ډول 40 حمله کړې دي.
ومردل چې د امریکا دفاع وزارت وایي په القاعده پورې تړلې ډلې لا هم له وسلوالو طالبانو سره اړیکې پالي. آیا روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي؟ تمه ده چې په دې اړه د کانګرس ځینې غړي نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه یوه اونۍ مخکې په نیویورک ټایمز رسپانې کې راپورونه خپاره شول. تفصیل له احمد شیبرنه.
تمه ده چې د کانګرس یو شمېر غړیو ته نن د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو چارواکي دغه راپور په اړه معلومات ورکړي چې له تور سره سم ویل کیږي روسیې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وشلو لپاره انعامونه ورکړي دي. دا معلومات په داس وخت کې ورکول کیږي چې پر روسیې د نویو بندیزونو د لګولو غوښتنې ډېرې زیاتې شوې دي، او ولسمشر ټرمپ او د اداري چارواکو یې د دې موضوع په اړه چې ولې مناسب ځواب نه دی ورکړی خپله دفاع کړې ده. په واشنگتن کې به په نننۍ غونډه کې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر جینا هاسپیت او د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د کانګرس یو ډلې ته معلومات ورکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ وویل د روسیې له لوري د طالبانو په لاس د امریکایي فوجانو د وژلو خبره د دې لپاره علني نه کړه چې د متحده ایالاتونو د استخباراتو ډیرو چارواکو د دې خبر په کروالي شک کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنیو ته په واشنگتن کې د دې موضوع په اړه وویل حقیقت کې روسان د افغانستان په چارو کې په دې ډول د نن شپې دې چې دا د متحده ایالاتونو پر ضد مداخله ده، او دا نوې خبره نه ده. نو د کانګرس غړیو چې هغه ورځ ویل چې دوی دې خبرې حیرانه کړې دي، دوی له همغه استخباراتي غړیو سره کتلې دي چې موږ ور سره کتلې وو. پومپیو زیاته کړه که موږ داسې کره معلومات ترلاسه کړل چې روسان د امریکایانو ژوند په خطر کې اچوي، نو موږ به په جدي توګه ځواب ورکړو. پومپیو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې څرنګه ځواب. په سینا کې د اکثریت مشر مچ مکونل چې په خپل جمهوري غوښتونکی دی نن په هغه ډله کې وي چې د استخباراتو له چارواکو معلومات ترلاسه کوي. ده وویل چې دی فکر نه کوي چې د اوازو په سر به له ټرمپ سره چلند کیشي. بل لور ته ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ د دې راپور له امله فشار زیات کړی دی، دا راپور لمړی ځل تیرونې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ګڼو سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړ او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې ولې ولسمشر پر دې موضوع سخت غبرګون نه دی څرګند کړی. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو غړیو د دې ادعاو په اړه چې طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر انعامونه ورکړل شوي دي که نه دي د نورو اطلاعاتو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. په هغو کسانو کې چې د اطلاعاتو غوښتنه یې کړې ده د استاسو جرګې مشره د ډیموکرات ګوند غړې نانسی پلوسی هم شامله ده. دې د چهارشنبې پر ورځ وویل که دا تورونه ثابت شي پر روسیې باید سمدستي بندیزونه ولګول شي. جمهوري غوښتونکي سناتور چک ګراسلی د سنا غونډې ته پرون وویل که تورونه رښتیا شي دې ته سخت ځواب پکار دی او زما مطلب ډیپلوماتیک ځواب نه دی. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ اوبراین پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل که چېرته دا تورونه ثابت شي چې رښتیا دي نو ولسمشر به جدي عمل وکړي. اوبراین زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ ته د سیایی وی استازي دا خبره شفایي کړې وه. روسیا او طالبانو دا راپورونه رد کړي دي خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو د یو شمېر امریکایي او اروپایي حکومتي سرچینو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خبر ورکړی دی چې د روسانو له لورې طالبانو ته د انعامونو وړاندیز شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
ملګری ملتونه د افغانستان له حکومت او طالبان غوړي چې روانه میاشت بین الافغاني خبري پایل او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي چې یو شمېر کړيسته چې د سولې په وړاندې خنډ جوړوي. امید ظهیر مل او نور تفصیل.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښیي او د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې روانه میاشت د خبرو په پیل سره د جګړې شدت راکم کړي. یوناما په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د بیرا لاینز له قوله په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي د جګړې لښکېلو لوري غواړي چې د سولې خبرو د پیل لپاره تیاری ونیسي. د ملکي وګړو د ژوند د خوندیتوب لپاره د کلکو ګامونو په پورته کولو سره سولې ته خپله ژمنتیا وښایي او تاوتریخوالی راکم کړي. اغلی لاینز په افغانستان کې د سولې پر وړاندې خنډونه او یو شمېر کړیو ته هم اشاره کوي چې په خبره یې نه غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د سولې د بهیر د خرابولو لپاره هم یو شمېر تکتیکونه کاروي. خو میرمن لاینز په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. د افغانستان حکومت بیا د بین الافغاني خبرو د پیل او ترخوای د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه د ملګرو ملتونو له دریځ هرکلی کوي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره لاله وړاندې عملي ګامونه پورته کړي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل عملي ګامونه اخیستي او د مذاکراتو لپاره پوره آمادګي لري. د افغانستان خلک او دولت تمه داده چې ژر تر ژره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي.
ملګرو ملتونو په راپور کې د روان کال په شپږو میاشتو کې ملکی تلفاتو ته هم اشاره کړې او زیاتوي په دې موده کې نږدې 800 ملکیانو ته مرجوب لا وخت چې د نیمایي تلفاتو مسؤلانې طالبان دي. خو طالبان بیا وایي کې بندیان خلاص شي چمتو دي چې مذاکرات پیل کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د ټولو بندیانو په خوشی کېدو سره د یوې اونۍ دننه بین الافغاني خبرې پیل کړي. ملګرو ملتونو په خپل اعلامیه کې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو هم اندېښنه ښودلې او زیاتوي په قصدي ډول د ملکي وګړو په نښه کول د نړیوال بشر دوستانه قانون څخه جدي سرغړونه ده. په اعلامیه کې د هلمند د سنگین ولسوالۍ پېښه هم یاده شوې او دا د طالبانو د برید په ځواب کې د ملي اردو قرارګاه لخوا د هوا انډزو له کبله اوختي مرګ ژوبله بلل شوې ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د جګړې پر ښکېلو غاړو غږ کوي چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. د دې کمیسیون د عامه اړیکو رئیس زبی فرهان
طرفین جنگ همواره به افراد غیر نظامی
دی وای بدبختانه د جګړې خکیلو لوریو د ملکیانو ژوند ته پام نه دی کړی که دا هر ډول وي قصدی یا سهوان ولی ملکیانو ته زیان اوخته. خزی ماشومان او نور د جګړې لکبله د خپل حقونو څخه پاتې شوی دي. ان اساسي حق چې ژوند دی
از دست دادن.
ملګری ملتونه داسې مهال د بین الافغاني خبر د پایل او د جګړې په پای ټینګار کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د افغانستان له ملي رادیو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل تر راتلونکو دوه اونیو پورې به افغانان د سولې په برخه کې خبرونه واوري. ولسمشر زیاته کړه د حکومت ټول لومړیتوب پر سولې څرخي ځکه خلک سوله غواړي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې ملګرو ملتونو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره اقدامات وکړي. په کندهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دوی له ډلې څخه 10 کلن ناصر خان او 13 کلن ذاکر دی چې د وسلولو په شخ کړل سوي ماین یې پښې او د بدن نور غړي پرې سوي دي. صادق رښتینی د دوی حال راخیسته دی په یو راپور کې.
د
بمونه چې باید په داسې کې اول خو کښېنه دي چې داسې کولونه دا کلی
لسکلن ناصر خان او دیر لسکلن زاکر د کندهار د میوان ولسوالی اوسیدونکي دي. دوی شاوخوا درې میاشتې مخکې د سړک د غاړې په جلا جلا ماین چاودنو کې ټپیان سوي چې یوه پښه او د بدن نور غړې یې له منځه تللي. هغوی دا مهال د کندهار په میرویس ابزوي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. ناصر خان او زاکر ازادي راډیو ته وویل چې اوس یې د ژوند هیلې نیمګړې دي، خو د نورو ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره په جګړه کې له ښکېلو غاړو غواړي چې نور ماشومان قرباني نه کړي.
دانشو و کودی و خو بالاخ مدرسی و مکتبون لخصار سول ولی دا ما کون ما دلت بلزه والا تا پل مرسی و لالم دو لالم والا چو کور تا لالم دو کول لووتم کور سا چو لالم ان سان چلوی لوم کول انول کشنیان تو کلم لبین پرتاوس چی پرتاوس لما گولی چیر سالتم شنختان اردی و چی رپور تا کلم پشام ویل دلت چی دغاوه خلاف سیب من ولی و چی دلتی لعو سلم دلتا دکتر لانال پشا خلاف ده کتویه اللہ پشا کات کل بالا دالک شکر دیو وست می پشا کات پزنگانی کی اولاس می خوش دی دازای نموز خود دی دل مکو فنا دیر خوش دی
چی پتا وستو دارای خوشو دارانا دی وی ډیر ورار چې راوړل ما چلو خرچې ویني را کړې دا غزه د فساد کړاله ما پس څنګه یې کده هغه مخکې چې راوړل ما دلته یوه شپه تیره شوه باره چې شپه سوله هغه ځای را ګندلې وه.
په ورته وخت کې په کندهار کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ولایت کې لا هم ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي د روان لمریز کال په لومړیو درو میاشتو کې په کندهار او زابل کې تر سلو زیات ملکي کسان وژل سوي او تر 500 زیات ټپیان سوي چې په دغه قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دغه کمیسیون سرپرست شمسالدین تنویر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغه شمېره د تېر کال د لومړیو درو میاشتو په پرتله ټیټه ده، خو که ورکام یا هم د کوچنی اختر درې ورځې اوربان ته وکتل سي دا شمېره د اندېښنې وړ ده.
تلفات ملکی لرو ارقام ډېر زیات دی او اکثر تاسو پوه چې ماشومان قربانی کیږي ځکه دوی تجربه د جنگ او د حوادث نه لري. اکثر دوی قربانی کیږي خصوصا هغه انفجارات مین په کنار جاده کې چې دی ماشومان ډېر تلفات لري او ډېر موږ متاسف یو. په دې اکله
دا په داسې حال کې ده چې په جنوب کې د ملکی وګړو د خوندیتوب بنسټونو تازه په جګړه کې لشکیلو خواو غوښتنه کړې چې د ملکی خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو ساتنې ته دې پاملرنه وسي. د دغه بنسټونو په وینا حکومت طالبان او نړیوال د سولې په نوم مجلسونه کوي، خو نه جګړه کمه سوي او نه هم د ملکی وګړو تلفات کم سوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران رژیم تورن کړی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت هڅې زیانمنوي. صفی الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران سیالیو په خاصه توګه هغه څه چې امریکایي چارواکي د ایران لخوا د افغانستان د سولې او پخلاینې د هڅو زیانمنول یادوي تاوده بحثونه پیدا کړي. امریکایي چارواکو تازه یو وار بیا ایران تورن کړی چې په افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو مخالفو ډلو ته پیسې ورکوي او په دې توګه د جګړې دوام غواړي او هڅه کوي له دې لارې د امریکا لخوا د سولې او پخلاینې هڅې زیانمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل. له ډیرو ځایونو د ایران په شمول افغان وسلوالو ته پیسې ورغلي. آن نن ورځ هم ایرانیان هغه څه ته زیان رسوي چې موږ یې په افغانستان کې د سولې او روغې جوړې په برخو کې د لاسته راوړلو هڅه کوو. وسلوال طالبان چې په خپله دوره کې له ایران سره جوړه نه وه، په دا وروستیو کلونو کې د راپورونو په اساس د ایران له مالي سرچینو او وسلو ګټه اخیستې او تیر یو کال یې آن په ښکاره له یو بل سره اړیکې پاللې او مشران یې لدکاته کړي دي. طالبانو کله هم په رسمي توګه دا نه ده منلی چې له ایرانه یې پیسې یا وسلې ترلاسه کړي، خو دغه ډله تورنه ده چې جنګیالي یې په افغانستان په تیره بیا لویدیځو ولایتونو هرات، فراه او نیمروز کې په ایراني وسلو او پیسو د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چهارشنبه په واشنگتن کې تر خبري غونډې مخکې د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته غږیده او وی ویل چې که د ایران مخه ونه نیول شي ګڼو ځایونو له هغې ډلې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته به د جګړې د دوام لپاره وسلې واستوي. ایران به پدې برلاسې شي چې د وسلو په یو یاغي پلورونکي بدل شي او د جګړو د زیاتولو لپاره به له وینزویلا نیولې تر سوریې او د افغانستان تر لرو پرتو سیمو وسلې واستوي. طالبانو چې د ترهګرو ډلو سره یې د اړیکو د پرې کولو هوډ ښودلی، تازه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې امریکا تورنه کړه چې د سیمې په ناامنیو کې ښکېله ده او د ایران او د دغه هیواد د ګاونډیانو په وړاندې پاروونکي اقدامات کړي.
of the malign US presence and demand its termination.
زموږ د سیمې خلکو په کافي اندازه د امریکا متحده ایالاتونو بدخواهانه حضور تجربه کړی او د پای ته رسیدو غوښتنه کوي. ان د امریکا خلک هم کورونو ته د خپلو سرتیرو د ورستنېدو غوښتونکي دي. دا رژیم په ډېرې ناپوهۍ په سیمه کې ایران په لاسوهنو غندي. هو، موږ له خپلو ټولو ګاونډیانو سره تعامل غواړو څو داسې یوه قوي سیمه رامنځته شي چې د هر سیمه ییز یا نړیوال قدرت د بلند پروازیو په وړاندې ودرېږي. د ایران لخوا د افغان وسلوالو د مالی او تسلیحاتي تمویل مسله داسې وخت بیا توده شوې چې اوس تر بل هر وخت هیلې زیاتې شوې چې افغان حکومت او طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي. پخوا هم ویل کېدل چې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اوج کې د افغانستان ځینو ګاونډیو د خپلو نیابتي ډلو په تمویل سره کوښښ کړی چې د سولې ټوکېدلې هیلې ماتې کړي او خپلې ګټې د افغان جګړې په دوام کې ولټوي.
ایران خبرداری ورکړی چې پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د وسلو د خرڅولو بندیز وغځول سي. دغه هیواد به د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي لټون ووځي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د تهران او واشنگتن ترمنځ پر ایران د وسلو د خرڅلاو د 15 کلن بندیز د تمدید پر سر ټکر په زیاتېدو دی. ټاکل شوی دی چې دا بندیز په څلورو میاشتو کې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتونه غواړي چې د امنیت شورا له لارې دا بندیز وغځوي. تهران سخت مخالفت کوي. د دې بندیز لري کېدل د ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون برخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري اعلان وکړ. مشکل لرو چې د ملګرو ملتو امنیت شورا، چینایان، روسان او هر بل شریک هلته وویني چې دا د دوی په ډېره ګټه ده چې له ایران سره مخالفت وکړي، ځکه چې ایران یو ځل هم خپل چلند نه دی بدل کړی. نو موږ هیله من یو چې داسې وشي پرته له دې چې په ملګرو ملتو کې لږ پیچلې پړاو تیر شو. دا پرته له څه شکه چې زموږ هدف ته او فکر کوو چې موږ بریالي کېږو. داسې اټکل کېږي چې روسیا او چین چې د امنیت شورا دایمي غړي دي له واشنگتن سره مخالفت وکړي او د واشنگتن اروپایي متحدان به داسې وړاندیز وکړي چې یو جوړ جاړی پکې وي تر څو 15 کاله مخکینی اټومي تړون یو مخ مات نشي. واشنگتن د 2013 کال په مه میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. تهران ورو ورو له خپلو شمنو په شاکی شي. اوس تر هغه ډیر یورانیم غنی کوي چې شمنه یې کړې وه. د واشنگتن او تهران مخالفت د جون د 13 په غونډه کې ښکاره شو. د امنیت شورا په غونډه کې چې کله د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرې کولې، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له غونډې ووت او خبرداری ورکړ که دا بندیزونه لرې شي ایران به د وسلو په یوه بد سوداګر بدل شي چې د افغانستان، سوریه او وینزویلا په څیر سیمو ته به چې شخړې پکې دي وسلې چمتو کوي. جواد ظریف پر واشنگتن تور پورې کړ چې نړیوال امنیت یې ګواښ پیدا کړی دی او زیاته یې کړه چې په اکتوبر کې د سولې د خرڅلاو بندیز د اټومي تړون یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې باید لرې شي. د بندیز له لرې کېدو سره ایران کولی شي چې له روسیه او چین څخه چې د ایران سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي وسلې واخلي. واشنگتن وایي د بندیزونو سربیره ایران له هم د وسلو لاستولو لاس نه دی اخیستی، لکه په یمن کې چې روسیې اغیانو ته وسلې ورکوي. خو دې بندیز د ایران دغه ډول چلند محدود کړی دی. د ویډیو کانفرنس له لارې د امنیت شورا په غونډه کې نږدې ټولو استازو له ایران سره د شوي اټومي تړون ملاتړ وکړ، خو دا نیوکه یې وکړه چې ایران د توغندیو د پروګرام له امله د تړون له ژمنو سرغړونه کړې ده او اروپایي هیوادو څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو له لوري به شایي پر ایران د نویو بندیزونو د لګېدو ملاتړ ونه کړي.
تاسو له پیغامونو
کوچنی خبره کوم چې زابل ولایت کې چې د خلکو چې پیسې اخلي او بیا خاص د نورو پوسټ چې پیسې اخلي هر موټر چې د غویانو له هر موټر چې 5000 او 1000 روپۍ اخی والي ته چې وایي والي وایي دا امنیت ته کې کړی دا امنیت څه سره کوم ته کې کړی د دې روډ په سی چې روډ ته خالي نشي راشوي کېدای ایا دا غلا ده کنه دا غلا هغه کوم د مجاهدینو په وخت کې دا چې موږ شروع سوای د غو انجام چې شي سو ولې دا پاملرنه نه ورته کیږي کدا کارونه کیږي دا سخت ډیر پیسې اخلي دا د چیش ته کوم محصول ده چیش دې وسنه
زمان مرکزتر نه دم غرد و رسالی و سیدان سایما ملتده ها مشکل که ده اصل سال مخ که دولت نصر واده کرده یو سرک در سمو پخووی او بلیان ده برک واده را سر کرده ده مستی تا برک را رو در وز پری نمو سرک سم کرده یا نی هم برک اتر کرده یا از من دیر مشکلات تنه دی از من جغ دی سرگلود مقامات وره چیجه ده از من سرک غمی بخری او برک را کرده خلق دیر پا مشکل که و السلام
زوی فتلا دل در انمن ولایت سماج نیولې دي از موږ دا ویزی وهلې دي په هرات په کنسولګری کې موږ ویزی وهلې دي نو خو بیا دا کرنځین په خاطر باندې دا ما درو تر څو دې کنسولګری عمر زونه بیا موږ هغه ورځې نو خپل ویزی په چوارو ول سات ویزی تر وخت یې دي نور پیسې در کول کیږي نه ویزه نو خو ول څه ول نو بیا باید ویزه راکړي یا باید پیسې راکړي نو څه دې کې موږ ګناه نه نن موږ څه ځان سره وړي تاسو سره پر دې څه کنسولګری باندې کړل تر هغه وخت به موږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې نیمایی ته ورسیدو د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د ملګرو ملتونو په راپور کې چې نن خپور شوی راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 800 کسان په هدفي حملو کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما د جګړې له شکیلو خوا وغوښتي چې په دوحه کې تر بین الافغاني خبرو مخکې تاوتریخوالی کم کړي. په خوست ښار کې 2 کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي او په یو بل خبر کې 6 کسان د غیر قانوني وسلو ګرځولو په تور نیول شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په خوګیانوی ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې 2 پولیس پکښې وژل شوي دي. ایران وایي له اټومي موسساتو څخه په یو کې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې تر څار لاندې دي یوه پیښه سوې ده خو جدي زیان یې نه دی اړولی. ټاکل شوی د امریکا لوړپوړي استخباراتي چارواکي نن پنجشنبه د نیویارک ټایمز د هغه راپور په اړه قانون جوړونکو ته وضاحت ورکړي چې پکښې راغلي روسي استخباراتو طالبانو ته د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعامونه ورکړي دي او د امریکا استازو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پکښې پر هغو ډلو د بندیز غوښتنه شوې ده چې د هانګ کانګ خپلواکي کمزوري کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. ځینی راپورونه راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی له هر هغه کس سره به قانوني چلند کیږي چې له دولتي امکاناتو ناوړه استفاده کوي. دا په اصل کې ده چې په ټولیزو رسنیو کې د ولسي جرګې د یوې استازي د زوی ویډیوګانې خپرې شوي چې نوموړی له بېلابېلو وسلو ناوړه استفاده کوي. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو خپرو شوي هغه ویډیوګانو تاوده غبرګونونه راپارولي چې فکر کیږي د ولسي جرګې د غړي حبیبه دانش زوی زبیر دانش پکې ښکاري. په دې ویډیوګانو کې یو هلک چې ادعا کیږي زبیر دانش ته په موټر کې له بېلابېلو وسلو سره لیدل کیږي او ډزې کوي. په ولسي جرګې کې د تخار خلکو استازي حبیبه دانش چې درې دورې د یاد ولایت استازولۍ په غاړه لري د دې ویډیوګانو غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل ویډیوګانې جعلي او دا کار د هغو خلکو دسیسه ده چې فساد کې ښکېل او غواړي د دې د فعالیت مخه ونیسي.
کلیپ های نشر شده از مبنی بر فایل های هوایی
هغه وایي په خپله رسنوي کې هغه کلیپونه چې خپره شوي یو هم زما د زوی پورې اړه نه لري. یوازې 15 میله اسلحه چې زما حق دی د کورنیو چارو وزارت ته د ثبت راجستر لپاره لیږلې وه. هغه عکسونه چې نشر شوي باید زما د زوی له تصویر سره پرتله شوي وای. زما هغه دښمنان چې په لوړو عایداتي پوسټونو فزاد کې ښکیل دي د فیسبوکونو په سپانسر کولو غواړي زما د مبارزې مخه ونیسي.
فیسبوک ها خاصن مانع مبارزه من شون کې ګول خورده
دانو
د حبیب دانش زوی زبیر ولس کلن دی او د مور په وینا ل خبرو شوی ویډیوګانو یوازې هغه ویډیو رښتیا ده چې زوی یو شمیر وسلې کورنۍ چارو وزارت ته د ثبت لپاره موټر کې لیږدولې. بلخوا یو شمیر حقوقدانان هوایی ډزې او یا هم خلکو ته د زور ښکارولو لپاره د وسلو لیږد او سړکونو کې وحشت رامنځته کول د قانون خلاف کړنه بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان الله مصباح ازادي راډیو سره خبرو کې وویل په خواله رسنیو کې د زبیر دانش وروستۍ ویډیوګانې په ښکاره ډول له قانون سرغړونه او له ده څخه د مور دفاع بې بنسټه ده. د ښاغلي مصباح په خبره حکومت او لویه څارنوالۍ باید دې برخې کې جدي څېړنې وکړي.
که چا ته اصلاح جواز ورکول کیږي هغه یوازې د دفاع لپاره ده، هغه د دې لپاره نه ده چې عامه نظم اخلال کی، ډار رامنځته کی او د موږ ملي حاکمیت وننګوي. نو دا موارد په هر حالت کې جرمی دي، دا باید تعقیب شي. لوی څارنوالي په دې کې اقدام وکړي، پولیس دې اقدام وکړي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان وایي له ټولو هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې له خپل صلاحیت څخه ناوړه ګټه واخلي یا غیر قانوني اسلحې وکاروي. ښاغلي اریان په خبره د زبیر دانش قضیه هم د څېړلو لاندې ده. ښاغلي اریان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ما یک بار دیگه اطمینان میتیم که حفظ امن و نظم ما وظیفه
ده. وای قانون پټولو په یو ډول پلی کیږي، هیڅوک له قانون څخه لوړ نه دی. موږ یو ځل بیا ډاډ ورکو چې د امن نظم ساتل د پولیسو دنده ده. پولیس د قانون تنفیذ کوونکو په توګه د امن نظم مسؤل دی. هغو خلکو سره چې غواړي فضا نه امن کړي جدي برخورد به ورسره وشي،
باشان برخورد جدي و قانوني صورت میگیره.
دا لومړی ځل نه دی چې د لوړ پوړو چارواکو اولادونو باندې یا تورونه پوري کیږي. له دې وړاندې هم د کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو کې په وکیلانو یا د دوی په کورنیو د زور زیاتي له صلاحیته په ناوړه ګټه اخیستنې او فساد تورونه پوري شوي دي. خود تخار خلکو استاذ حبیب دانش د دې په زوی لګول شوی تورونه رد کړي او دا یې د ځان په وړاندې د سیسه یاده کړي ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. په همدې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د هر ماشوم لپاره او پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کلی. خو ترګه مخکې اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان په یو نوي خبرداري کې ویلي چې د کورونا وبا تر بل هر وخت په چټکۍ په خپرېدو ده. دا خبرداری داسې وخت ورکول شوی چې په امریکا کې په کورونا وایرس زیات کسان اخته سوي دي. نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې اوریدلی سي چې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه په حواله دغه راپور چمتو کړی دی.
د کورونا ویروس د چټک خپرېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری داسې مهال ورکړل سوی چې د نړیوال وبا په تېر اونۍ کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدله. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې په نړۍ کې په هر ورځ شاوخوا 1,60,000 نوې پېښې ثبتېږي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کورونا ویروس ته باندې 25,000 نوې پېښې ثبت شوې. په امریکا متحده ایالاتو کې دغو نوي شمیرو امریکایي چارواکي اړ ایستي چې مخصوصا په جنوب او لویدیځو ایالاتونو کې د رستورانتونو، بارونو او د لمبولو ځنتل مرور کولو لپاره سواحلو ته تک بیرته بند کړي. دا اقدام د جولای پر څلورمه چې د امریکا د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د رخصتۍ ورځ ده یو نهیلي کوونکی ګام بلل کیږي. په دې اړه پرون هم امریکایي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې که خلک په دې ورځ په پراخ ډول سره راټول سي نو د ویروس د لا ډېر خورېدو ویر سته. دغه ورځ داسې ښکاري چې په امریکا کې د کورونا ویروس ډېرېدو د ماسک د اغوستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریځ کې بدلون راوستی دی. ولسمشر ټرمپ له فاکس بزنس سره په یوې مرکې کې ویلي چې فکر کوي ماسک ښه دی. ټرمپ ویلي خلک ما ویني چې یو ماسک اغوندم. ولسمشر ټرمپ تر دې وړاندې د ماسک اغوستلو پر وړاندې د مقاومت له کبله تر انتقادونو لاندې وو. په ټیکساس ایالت کې پرون په یوه ورځ تر 80,000 ډېرې د کورونا ویروس مثبتې پېښې ثبت شوې او تر دې وروسته د فلوریدا او کالیفورنیا په څېر سواحلو ته د خلکو پر تګ بندیز ولګاوه. د کالیفورنیا والي ویلي دا ویروس په داسې حد کې په پرله پسې ډول خورېږي چې د اندېښنې وړ دی. اپل کمپنۍ هم اعلان وکړ چې د جولای پر دوهمه به په امریکا کې خپل 10 نور پلورنځي وتړي چې نیمایي یې په کالیفورنیا ایالت کې دي. په ټوله کې پرون په امریکا متحده ایالاتو کې 900 کسان له دې ویروسه مړه شول او په دې سره له همدې ویروسه د مړو شمیر په امریکا کې 128,000 ته ورسید. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په امریکا کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 2,900,000 ته نږدې شوې دي. برازیل تر امریکا وروسته د کورونا ویروس ډېر ځپلک چې پرون پکې له همدې ناروغۍ څخه د مړو مجموعي شمېره 80,000 ته ورسېده. په همدې ورځ د مکسیکو د روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغۍ له کبله د ټولو مړو شمېر په دې هیواد کې 28,510 تنه وشوه. هاخوا بیا اروپایي ټولنې له پرون راهیسې د یو شمېر هیوادونو پر مخ خپلې بهرنۍ پولې پرانستې، خو د امریکا، برازیل او روسیې وګړي په هغه لیست کې شامل نه دي چې اروپایي ټولنې ته ورتلای شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې ل گیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ په کوله د کپټای د ک مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کتی دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، نه پوهیږي، د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د هغې لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت درکړي او بله خوا ته د هغې توجه دغه کړي. مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکړو.
نن په همدې کله خبرې کوو له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چې زموږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډېر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تېره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ما نوم نقیب الله ده، د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبرته همي، یعنی زلې نه ته صبرېږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسېږي. و چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهي زړه به دې خرابېږي. پنځمې زامن دي، پنځمې ماسیان دي، لاس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې. داس که مکتب ته ولېږي ورته وایي چې خط نه وشته، که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کته پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتي دي. نو په دغه سیستم له پر درسونه وتلي دي او دو ذهني مسلې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفې نه راشي، هلکانو ته اخلي او گیم پکوي، چا کا پکوي، چای ورته وایي چای پکوي، ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه د هغه موبایلونه نه دي، دا غټ تاج موبایلونه، دغه ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلې په سر بولدې کېده، بیا مې دا مسای راخلي، بیا په دې کې گیم راړی، نه پې پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دې کې ساتیري دی که نه، خوښېږي. ماشوم خو دورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم محمد میرویس ده، کارګر یم. ماته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټلیفون واخله. زه ورته وایم چې غټ ټلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې گیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته وایم چې اوزویا و اولاده و بچو، د ما 5,000 روپۍ معاش ده، هغه ټلیفونونه 15,000 ورکوي. زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي. تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه هم واخلئ، هر څه به واخلئ. بیا له ما سره یو نوکیا ټلیفون د دارانه واخلي. په هماغې کې دوی مصروفه گیم کوي، یو شی کوي، بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو 400 زه دوی پوهیم نه پوهیږي. نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم. بیا م پسته د زړه جګرخونه میم چېره، دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدرمن دوستانو،
که هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنکیو ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې هکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي، سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصلي خبر پدې باندې چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې ساتو ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شي، ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج د غشار پیدا کیږي، او کله چې دا زیاته شوه سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش دکی. کله چې مالش د غشار زیات شوه، سوروال سترګې ته پیدا کیږي. هر څومره چې مال زیات درکی سترګو ته، هغه باندې هم تکلیف درکی، او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قدنه ورته درکو، ورو ورو امکان لري چې دغه تکلیفونه زیات وي یا مرزه د کراتوکونس پنوم، یعنی سترګې مخروط غونډه خدان ترازی مخې ترازی، دا ورو ورو کولای شي چې سترګې د تاوان کې، یعنی سترګې نظر لښنده کمیږي. د دې په خاطر سترګې لښنده تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنۍ کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي په گیم کې چې ضرور نه ده او تاوان ترسي.
د سترګو ډاکټر یو ماګنه زه کله چې کور کې مده استعمال نه کیږي، زه کور چې نه ما استعمال کی، خو یو عادت ده کنه، اوس عادت چې ده غوې ده په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته، اما خپل ماشوم ته زکه چې هغه په درس هم رسیږي که دوامدار په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه، کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپل ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چې ابیش شوامونه ورته وایو، هغه بیا ستاسو ته خستګي پیدا کوي. موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي، کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو، وایي سترګې مې تکلیف پیدا کیږي. د اصلي خبره په دغه باندې هغه ابی شواده سترګې سره کوشش کوي چې هر څه په زیر باندې وګوري، په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي، بیا هغه اوخه د سترګې نه متشر کیږي، ورو ورو سترګې ته وچواله پیدا کیږي، سوزش د غشای پیدا کیږي، او سره مجبور کیږي چې خپل درسونه منوال ولي.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه موتی مخ کې ویل زیات علاقه لري، اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نزوريږي او توان متونه رسیږي؟
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه ته، او که زیاده یه علاقه لی نیم ساعت سهر نیم ساعت درسته ده غرمینه، دا بیخی ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شایلات چه چکهی نیم ساعته.
هغه ماشومان چه موبایلور ته دسترگو مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه ده سخت ده کاسان؟
خوک که زیاده تقریب غیبی خوک خاصی مونگا بیاورتا دسترگو اوخ کی درکو چه ورست که سر روزه رو به ایوا چهوی چه سترگی لکشنده تازه و نرم راحتی چکک و مسنوی هش کرده وی اغیی مونگا درکو که زیاده تقریب درکوی بیا مونگا اغا عینک درکو چه بلوکت پا نمیادی که زین کسا رو دوایی چه فوتو کرومیک عینک اغا مونگا رو تصویه کهو انشالله بیا پا اغا بانده کوله چه خپول کارونه پا موبایل یا کمپیوتر پا دقشان بانده جاری و سایده داره.
پا کم شمیر ماشمان دلت را وستل کی گی چه اغا هم داغ موبایل کمپیوتر و دقشان رو دستر گم شکل پیدا کرده؟
والوز فیصدی خو زیاده ده، ده پنزوز نفیصدی زیاده ده. اغا کورانه چه داغوی اقتصاد خیدی خپول اقواری چه داغوی ماشمان پا داغ الکترونیکی وسایل بانده خب پویی خو فیصدی د 50 نه زیاته
چې دا سترګې مشکل پیدا کوي،
چې سترګې مشکلات پیدا کوي د 50 نه زیاته کوي. کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي، سترګې ته مالش کوي، او کله چې داس بری وایي ماده خستګي پیدا کیږي. اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شایع باندې کله چې موږ پوښتنه کوي دا زیات موبایل کاروي، دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانه ته بيخي کفایت کوي چې بيخي زور درکې یو سات بیا په دغه یو سات باندې لیک شند د دوی کورنۍ متوجه وسی چې یو سو د خیاغې ته سره ده کې بل خو ته دغه توجه دغه کې تر څو چې سترګې حالت نورمال ته ورسیږي بیا سو د خیر سره بیا خپل بیت کول چې استعمال کړي دغه موبایل مقصد د یو ساتو نه زیات به مونږه اجازه نه درکو.
بله ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه اوسئ؟
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خنو خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مال او ملک
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنور دین کو سلام ایا داسې کسان مولیدلی چې پنه خبره لغ خپل خپلوانو سره اړیکې پرې کوي
ما ډېر ما ټول سره کته کړ څوک به جه کارونه یا به جه خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کوم
لغ خپلوانو سره روابط پرې کول څه ستونزې راولړوي
خانه ورورګلوي چې دوی تر منځ هغه هم له منځه لاړله هغه کوم مرستچ په ستونزو کې دی یو بل سره کولای شو راي هغه هم له منځه لاړله
او خلک څنګه کولای شي چې خپل پرې شوی اړیکې لغ خپلوانو سره بیرته ورغوي
دا باید دوه سپینګيري د منډکی پنځه سپینګيري راځم چې دا کته روابط خلاص
خو ګوریدونکو دغه خبرونه چې مریم توخی جوړه کړې ده زه سهار ګل میرزا یې وړاندې کوم د موضوع دراس پړول په منزور د راپور ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې وتمثلی ټوټه هم لرو خو په پیل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی وړاندې کړي
قدر من دوستانو انسان یو ټولنیز موجود دی همدغه ټولنیزتوب د دې باعث ګرځي چې انسانان له یو بل سره اړیکې ولري او پرته له اړیکو د انسان ژوند نیمګړی دی خو ځینې وخت دغه اړیکې سمې نه ساتل کیږي او په وړو خبرو له منځه ځي چې بیا په خپلو کې د خفګانونو او نورو بدیو سبب هم کیږي د لوګر ولایت اوسیدونکی احمد هغه څوک دی چې له ځینو خپلوانو سره یې اړیکې پرې کړې دا چې ولې نوموړی وای
ما ډېر ما ټول سره کته کړ زه ته پیسې ما خلاغه پیسې اخلي خو اخی خسر سره دا زما طبیعت نه ده چې هغه زوام دیغونه زه یو سوي جک سړی ما هغه وای نه ته دې موږ زومی کنه ته دې موږ تا به وکړه زه دې هغه تا به نه کوم هم دې ورسره ویرانی ما نه اوس نه ورسره لرم والله چې ډېر خلک سره مې کته کړي دغه نه جایز هغه کوي هغه بې جای کارونه کې بې جای کارونه دې ما خپل نه خوښیږي څوک بې جای کارونه یا بې جای خبرې کوي دې ټول سره ارتباط کته کوم دا دې ما نه خوښیږي ځینې
خلک بیا وایي چې اکثره خلک د اقتصادي ستونزو له کبله هم له خپلو خپلوانو سره اړیکې پرې کوي او ځینې وخت د فامیلي ستونزو له کبله هم د اړیکې له منځه ځي د کابل ولایت اوسیدونکی فرید نوري وایي چې په افغانستان کې دا کار ډېر تر سترګو کیږي نوموړی زیاتوي
څو موده مخکې په لوګر کې په یوه سیمه کې د ځینو ورونو تر منځ په ډېره کم ځمکه باندې چې دا برخه ما ته راځي او دا برخه تا ته راځي او شاید مترو خبره وه شاید یو متر دوه متره خبره وه چې دوی سره جګړه وکړل او ورونه او سره بیل دي او بالاخره یو بل سره روابط نه لري دغه روابط سره خراب شوي دي خانه ورورګلوي چې دوی تر منځ وه هغه هم له منځه لاړله هغه کومه مرستچ په ستونزو کې د یو بل سره کولای شوای هغه هم له منځه لاړلې طبعا د ژوند خوند نشته هغوی په استراب کې په استرس کې ژوند کوي نه یوازې دا چې دوی دغه خپل روابط له منځه سره لاړل او د دې ترڅنګ البته د خپل کلی له نورو خلکو سره روابط هم مشلیدل ځکه چې هغوی له ډاره اوس نشي کولای راوزی له خلکو سره کته پورته شي له خلکو د خلکو په مړي ژوندۍ کې شرکت وکړي
د خو اړیکو ساتنه وخت او متقابل احترام غواړي او کله چې یو ستونزه رامنځته کیږي باید دواړه اړخونه د دې پر ځای چې ستونزه په خبرو حل کړي خپل اړیکې ختموي خو دا کار وروسته پښیمان لري د کابل د ترخیب له اوسیدونکو رحمت الله هم دا خبره کوي
موږ خپل د ترزه
من و زه قطر عابد نور سره فیدا سو خو بیا زخفل درم یو غختل سره دا دوی کرا ورسه ورغلم حالت ور سره کین استم کنه ای دیزل کی چاغه و مورته ل مکوی دسی خیر د زیل ک شری تاسل مشره خود دی بیا زل کی ل سوال دا مجبور اس یا وډار سی یا ملامت دا دراغه خو ما بیا ما خپل مسئولیت په غاړه وخت ورغلم او دی کور ته کور کی ور تکین استم او اوس ان شاء الله خدی را سره که ما خپل ځان ملامت یم خپل په غاړه وخت ورغلم کدی ملامتم خو ما په غاړه وخت ورغلم په کور کی ورته کین استم بس اوس را سره خدی ډیر خوشاله یم تاړي کې جوړس دیم خوشاله ریزم خوشاله یم اړیکم جوړس
خیاړي کې پټولنه کې د انسان د عزت او خوشنغ سبب ګرځي همدارس خیاړي کې لرواني اړخه هم د انسان ژوند ماسون کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خان محمد وای چې دوی ډیر کوخخ کوي ل خپلوان سره خیاړي کې ولري نو ما وړه زیاتوي
تروس فصل خدای د تروس خمو چا سره قطع علاقه بوګ نه دي کړی چا سره هر چا سره مونږ صمیمی خبره دوستی انډوالي په صداقت سره کوو والله خو مو شکر د مونږ مشران لرو مثلا د زمونږ د خپلوان په مینځ کې کومه جنگ جګړه کومه خبره راځي بس مشران دا فیصله کوي بیا مونږ مشران لرو او دا مشران دا فیصله کوي بس بیرته سره روغ جوړ شي یار تروس نه نه دي کړی والله ډیر خوشاله مو دا قطع روابط خود سه شي چې بیخی ښه نه ده باید دوستی زیاتی صمیمیتی انډیوالی خپل سره پردای سره ټول سره او دا تشویش فضل خدای دا مونږ تر اوسه نه لرو چې او مایفل ته زو یا د چا خپل خپلوانو کرے زو دا زمونږ پزره کې نه راځي چې یادا سره راځي د سره خو ځخه پم څنګه وکړو دا نشته زمونږ ته او راحت زو
خپلوانو سره د اړیکو پرې کول د انسان د منځوي کېدو او تنهایی سبب ګرځي د پکتیا ولایت اوسیدونکو حاجی عبدالحنان وای خلک باید کوښښ وکړي چې د خپل دوستانو سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او کله چې کومه ترخه د دوی ترمنځ راځي حل لارې د اړیکو پرې کول نه دي نو موړی وای
کته روابط باید خپلوانو ترمنځ ونشي که د خپلوانو ترمنځ کته روابط کېږي دا خو ګوره ګناه ته ځان مخامخ کوي دا باید دوه سپینګیري د منډکې پنځه سپینګیري راجمه شي دا کته روابط خلاص کړي دا سره وغواړي د افغانستان انانات شایدي باید اوسي دا د جرګو په خلو باندې کېږي د پښتنو په خلو باندې کېږي دو خپلوانو په منځ کې کوم مشکل چې راغلی دا مشکل د پنځو د دو سپینګیري په مابین کې دا خلاص دال سره دا مشکل که پس دا خو د بدۍ مشکل ده بدۍ تر جوړېږي دینه خو خلاف کارونه جوړېږي دا زموږ ملک چې بدبختي لندې کوي دا خو دې وجه بدبختي لندې کوي ده چې یو دېونه مني بل د بله مني که دا سره ومنله مشکل روار دي هېڅ مشکل نه ده باید جوړ شي که دا جوړ نه شي دا بدۍ تر جوړېږي بدۍ چې جوړ شي بدۍ خو د خدای خوښه نه ده کته روابط ونه شي که دا اصول ده ګناه ده دا ښه کار نه ده سپینګیري په خلو باید انانات سپینګیري په خلو جوړ شي
اسلام هم په ښو او نیکو اړیکو د دوستانو خپلوانو سره تاکید کوي په دې اړه دیني عالم مولوي حمیدالله وایي
د اسلام مبارک دین له نظر نه خو قطع روابط دا قطعا حرام دي ډېر اسباب دي د دې لپاره لکه اوس اکثریت موږ او تاسو ورونه چې هغې په فریشانۍ اقتصادي فریشانۍ باندې مبتلا دي د هغو یوازینی سبب هم دغه قطع د روابط کیدلی شي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث که څوک باید د درې ورځو نه اضافه د خپلو خپلوانو سره روابط قطع کړل او دی وفات سه وفات سه نو د ده جای جهنم دی یعنې په ډېرو کلکو الفاظو سره چې یو سړي ته یو مسلمان ته دا ویلی سي چې د دې عمل په وجه باندې د تا جای جهنم ګرځي په دې معنی چې دا ډېر یو بد عمل دی قطع د روابطو یا مسلمان سره رابطه قطع کول خپلوانو سره رابطه قطع کول یا هغو سره کینه په زړه کې ساتل دا شرعاً بیخي ناروا دی
د خپلوانو سره اړیکې پرې کول پر رواني لحاظ کورنۍ او ټولنې ته کوم مشکلات راولاړوي ارواپو استاد ضیاءالحق شمسي په اړه داسې وایي
اول خدا سے انسان آواز مسئلہ بل روانی مسائل دلودل سے ایجاد کی ہائی اوقست تنہا کی لزانہ سرا شخصی انتظائی او دیر غیر واقعی افکار مخکی گی منزوی جواندی او خپل زانہ سرا دے ہر چا برابطہ قضاوتون کی خپل زانہ سرا دے ٹولن پرابطہ دے نور پرابطہ او خاص دول افکار ترسی گی دا بخپل لے او بل زاوی زاور دے رنز دے او تکلیف دے ورسران نور تکلیفون لکا مثلا ملگری او بیل خیخان سکوسی اعتماد ملری پټونه کی یعنی همیشه تاسو ادارات کو ګورې د تایید له د اعتبار لپاره د دوستان د باید معلوم شي سو په دې خاطر زمونږ اړیکی کمیږي زمونږ دوستان کمیږي او دا ستونزه د انسان لپاره یوازې ژوند نسی کولای مشکل ورته جوړېدلی سي او د نور سره په ژوند کې د وده پرمختګ شخصیت هویت او هر څه جوړېدلی سي
زه نوید ځلان ما آهنګر ما او زه د کور کلی برنامه اورم او تاسو هم اورئ
خو ګوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې تاسو پام ورته راړوم
د فرید پلار پویږي چې خور سره د عام نور زما مړی ژوندۍ بسته نور دې نه را کړ راضی او نه ورزم.
ولی بیا څه خبره ده چې بیا دې مړی او ژوندۍ وشکوه؟ ته خو هر ورځ دی او چا نه یو چا سره اړیکه پرې کوې.
ولی ته نه پوهیږې چې چا سره یې خیکی کړې ده؟ هغه چا سره چې زه ورسره مړی او ژوندۍ نه لرم، زما د زدې دا کار وکړ او د جان آغا لورې زوی ته وکړه.
ګوره ښځې، دې خبرو پسې مه ګرځه، اوس جان آغا خو د ورور ده. یوه خبره وه تېره شوه، ولې په نا خبرو پسې ګرځې؟
ورور مې دی، زه د چا پروا نه لرم. یو ور مې چې زړه له چا تور شو بیا نو یې ورسره نه کوم. زه ورسره نه کوم ستا نو زړه. ښه نو رښتیا دې میرویس جان، واده ته څو نفر خبر کو؟ نه شپه به کینو لس به ولیکو.
څوک به خبر کې؟ تا خو له ټولو سره شکولې ده، له هیچا سره مړی او ژوندی نه لري.
ځه ځه، خدای دې همسایګان او همکاران لري، هغوی خبروم.
خدای دې انصاف درکړي. زه بیا به په واده کې وګورو چې څوک راځي. ودې لیده چې دې هلک واده څومره سوړ وه او ټوله ډوډۍ هم هوټلي ته پاتې شوه. دا ټول ستا د لاسه چې دې ټولو دوستانو سره دې اړیکې پرې کړې. زیان مو وشو؟ عذر مو نه.
اوله زه هم په واده هېڅ پوه نه شوم او ډېره خفه هم شوم. هغه خیکانو ته هم کم راغلو، ټول میدان هغوی نیولی و او کتری و کنایې هم ویلې چې بیچارهګان بې کسه دي.
ټول ستا کارونه دي نو.
درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بلې خپرونې ښه وخت.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو